پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبانی کوي باید په عمل کې ثابت کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې ده چې مرګ ژوبله لري. او ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې پای ته رسېدلې دي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوهمه دورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید سوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر و. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګې یو ماشوم و. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل سوي دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستوله. د ترکیه ډیلی سبا لیکلی چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و. په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. په پاکستان کې د یو مسافرونکو اورګاډي د ټکر له کبله درويشت کسان مړه سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. یو روغتیا کارکونکو د ټپیانو شمیر څلور اتیاته نشودلې او وایي چې د ځینو روغتیا وضعیت خراب دی. د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي د پیښې د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په اولهار تمځي کې سوي دي چې اورګاډي له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان و. د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي. ډېری د اورګاډي پتلۍ تر 1948 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوي چې بیرته نه دي رغول سوي. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي. د دې خبری اژانس په وینا د امریکا د پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دی یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوی دی. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزې څوکۍ ته نومول سوی د خبرو پرون د هیواد سنا او د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن پراتلونکو څوونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ شي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې برېټانیا د پنځمې پر ورځ ویل چې درې ایراني کشتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برېټانیا یو تیلوړون کې کشتۍ ودروي. تر دې مخکې د برېټانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یو تیلوړون کې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برېټانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاتې نه سي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همدارس د بندیانو د تبادله په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نه وشته اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلینسکی کړی وو. د اوکراین جمهوري ریاست پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې زیلینسکی د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمات څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې روسیه له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پاړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسکی د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برېټانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی وو. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو تاوریاست. نن جمعه ده د چنګاښ سرطان یا وشتمه د جولای 12 تر یوې بجې پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یوه چاودنې کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
اتم ټولګي کې ما کتابونه نشته ام ته نن راورسیدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنۍ چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زماره یا زما حق پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبيني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دو ورځنی بین الافغانی غونډه وسوه. وصل وصال دا موضوع تعقیب کړي. نور تفصیل لدی څخه خبرو.
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې، دوی له دغو خبرو خوښ دي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي. خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغو ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړې دي، هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملي توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملي کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چې دی، کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته دا وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې هغه کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه دغه بل اخره پای ته ورسیږي. د په خبره دا چې خی امریکا او طالبان یو هوکړه ته سره ورسیږي او غجبرین چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپل خواوې دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو باندې عمل کوي. دی وايي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښي. سالی صاحب، د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پرېکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پرېکړه لیک بېلابېلو خواوو او افغان چارواکو هرکلی کړی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خپرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم د اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. تب تسل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې وي تقریبا پای ته رسیدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یوه ویډیوي کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په سټوډیو کې راسره دی.
بله سالی صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخې یو پریکړه لیک هم صادر شو. دغه غونډه ته له طالبانو سره د سولې د سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه، موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلي په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز هم و. الیس ویلز وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام ونړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوري په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې وردل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یوه تنکي زلمي لخوا ترسره سوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه چاودنه چیرې سوي ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې چاودنه د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د لاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په دغه سیمه کې شوې ده. د ملک تور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمېر څلوېښت تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات څوارلس تنه ټپیان دي. بیا وایي چې پیښه نن سهار اته نیمې بجې د یو تنکي ځوان په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده. او د پیښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بیلابیلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل دي، چې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر نهه تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو چړونو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې چړنې کړي دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا یوویشت کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې چاودنې زیاتې شوي دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې څلورمه چاودنه ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یوه مسله بله سالی صاحب، چې د ملکتور په اړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسون کوونکو مسؤلیت یې باندې درلوده، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم دی وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملک تور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې د مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړي وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي. د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پېښې شوي دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوي دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه دي اخیستی.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام. په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ تنه په دې چاودنه کې وژل سوي او شاوخوا څوارلس یا شپاړس تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمیر تر دې زیات ښوول سوی و.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو حیات ځینې غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پایل او د شوزو راتلونکي ته پکې خوشبيني پیدا سوی ده. دا خبره د دغه حیات یوې ګډونوالي پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د قطر د ناستې ګډون کوونکو چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبيني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالي او د افغان مېرمنو د شبکې غړی ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبيني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله منده ده.
که آغاز خوب میتونه باشه برای
دیو بل دا یو خپل کېده شي. مون خوشبینه یو خسل پسلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې لمونګ سره ډیر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنگرونو کې جنگيږي آیا هم دغه شان نظر لري او کنه؟ طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته لري. خو څرنګه چې موږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود، خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې خزینه ګډون کوونکو تر ډیره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و، په دې اړه اغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړي سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پاروونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به یې نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدینی فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړی په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کشتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کشتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کیږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یوه ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلي وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برطانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برطانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برطانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برطانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. سالی صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړې دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بلې، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګېدلو بندیزونو له فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحد ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ د غوندانو د علاقه څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور لمر سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي وزیر داخله وزیر دفاع د کابل سفارت په اسلام آباد کې بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې بانک نور دي د دوستي مشتنه وای موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لندیر هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جرون صلی الله علیه وسلم علیکم نیول ده. طالبان د ټکان ترمنځ هم په خبرې وسوې چې تر موږ ډېر خوشبینه او ډېر خوب په مقصدونه کې وسو. خدای دې وکړي چې سوال او ان شاء الله سوال راتلونکی ده. نو وسل په شاک کې مو اتیا په شاک مطمئن نه سوال راتلای شو. نو خدای دې وکړي چې خو ګران افغانستان کې سوال راشي.
مرلای ما د هرات ولایت نه خدایو کې افغانستان کې دا سول روانه ده. خدای دې دغه څه دوامدار کړي. طالبان ورون نه ممدا هله د دولت نه دا سول په خیر سره وشي. درته ما چې افغانستان خلک ډیر در په در دي، ډیر جنگو ځپلي خلک دي. درته ما خدایو کې چې دا سول سونه زر تر زر وشي مون خوشحالي ګو او د کې باندې ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لمړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي چې تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې زده کوونکي د کتابونو له کموالې شکایت لري. چارواکي وایي چې دغه ستونزه به حلوي. د مجیب حبیب زیراپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
زمانم فاطمه ده تجربوی خوانځي څخه یم اتم تلګي کې یم کتابونه نشتم تننه راورسیدل. پلار مې غریب دی، د کتاب اخستلو توان لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ضروري کې. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په کوونځي کې د درسي کتابونو نشټون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه کوونځي کې زرګونه نور انجونې او هلکان د درسي کتابونو نه لرلو لستون سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خوانزی د دریم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وای سره لدی چې د تعلیمي کال لومړی پړاوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینه هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لوی لري چې د کال په منځنۍ آزموینه کې ناکام نشي.
کتاب نداریم، اگر از بازارم بخریم بازار از پیش مو میگیرن، امتحانا رسی کتاب نداریم، میترسیم که د امتحانا ناکام نشي.
لیدا د مزار شریف د گوهر خاتون خوونځي د اوغم ټولګي زده کوونکې ده، ورته کیسه لري. او وای چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ لامل دا ورته نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونیسی.
چهار ماه پیش دما گفته بود که برتون کتاب توزیع میکنم، تا کتاب توزیع نکده، توان خریدن کتاب نداریم، ما چی را بخونیم؟
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په خوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالی ستونزه تاییدوي، او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راوستوي، خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوې. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوزم به مو کم بودی که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم.